د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. از موږ نن ورځې د دوو وروستیو خبري مجلو څخه یو ده. په نیم ساعت کې به تاسو ته د افغانستان او سیمې پر حالات او وروستي معلومات وړاندې کړو. نن د شنبه ورځ ده، د غوایی یا د سور د میاشتې 28 نیټه ده، د 1390 هجري لمریز کال. نن د مې میاشتې د 11 سره برابر ده، د 2019 میلادي کال. په خبرونه کې خبرونه او رپورټونه لرو. اول اجمل اند د ازادي راډیو د ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
د غزنی چارواکی وی په مقر ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د یو اخدل شوی ماین چاودنې نه ماشومان ته مرکشوب لاړولې. په سمنګان کې هم د درې ښځو او یو ماشوم د وژل کېدو رپورټ ورکړل شوی دی. او د کابل پولیس وی د خبریالې او فعالې مینې منګل په وژنه کې د ولسي جرګې یو کارکوونکی او د هغې پخوانی خاوند لاس لري. دا غزنی چارواکی وای په مقر ولسوالۍ کې د وسلوال لوري د ځای پر ځای شوی ماین چاودنې نه ماشومانو ته مرګ شو بلاړولې. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري ازادي رادیو ته وویل چاودنه د شنبه په سهار شوی.
د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ اړوند د چمبرانو په سیمه کې نن سهار شاوخوا 3:30 بجې د وسلوالو طالبانو لخوا د ځای پر ځای شوی ماین چاودنه کې 8 تنه ماشومان شهیدان شوي دي او 2 تنه هم ټپیان شوي دي.
د وای چاودنه هغه مهال وشوه کله چې د ماشومانو په سیمه کې لوبې کولې. نوري زیاته کړې ده وسلوال طالبان د نظامی کسانو لپاره د مخالکو د تګ راتګ په لوی لارو کې ماینونه خښوي چې قربانیان ډېر کلام وګړي وي. په سمنګان کې هم یو سیمه ییز چارواکي ویلي طالبانو په یو برید کې د دریسوف په پایین ولسوالۍ د ولسی پاڅون د یو قومندان د کورنۍ څلور غړي وژلي. د دې ولسوالۍ ولسوال عبدالیقین احمدی نن ازادي راډیو ته ویل طالبانو تیره شپه د دې قومندان پر کور برید کړی. دا د پوینا برید کې درې ښځې او یو ماشوم وژل شوی. د احمدی پوینا په دې برید کې لس تنه نور چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا په پکتیکا کې چارواکي د لس طالب وسلوالو د وژل کېدو ادعا کوي. د پکتیکا د امنیه قوماندانۍ ویان شاه محمد آرین ازادي راډیو ته ویل تېره شپه د برمل په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په یو مرکز هوایي برید کې دا وسلوال وژل شوي. خپل طالبانو د دې دواړو پیښو په اړه تبصره نه ده کړې. د کابل پولیس وایي د خبریالې او فعالې مینې منګل په وژنه کې د ولسي جرګې یو کارکوونکی او د هغې پخوانی خاوند لاس لري او پولیسي پلټه دي. د کابل د امنیه قومندان سید محمد روشندل ازادي راډیو ته وویل د مینې منګل پلار په مستقیمه توګه د دې میرمنې په پخوانی خاوند د قتل دعوا کړې.
هغه وایي دوی یعنې میړه او ښځه چې څه وخت له یو بل سره جدا سول ترمنځ یې جنجالونه او ستونزې وې او د پلار د اظهاراتو له مخې ټلیفوني ګواښونه هم ورته سوي وو. دغه اعدام مستقیم د مینا منګل په پخواني میړه پورې وې.
دا خغلی روشنل په وینا د مینی منګل په خانه خاوند تختیدلی او پولیسي د نیولو په لټه کې دي. مینی منګل دا مهال د ولسی جرګې د فرهنګي چارو د کمیسیون د سلاکار په توګه کار کوي. پولیس وایي نوموړي نن سهار د کارتینو په سیمه کې د موټر سایکل سپرو په ډزو وژل شوی دی. مینی منګل تر دې مخکې په کابل کې د زینو تلویزیونی شبکو او رسنیو سره د خبرونو د چلوونکي او خبريالې په توګه کار کړي. هغه د ټولنیزو رسنیو فعال او همدارنګي د لیکوال او شاعر په توګه هم لیکنې کوي. په کابل کې د ولسی جرګې معترضو کاندیدانو هم ملاتړو د ولسی جرګې د اداري هیئت د ټاکل کېدو مخه نیولې. دوی چې شمېر یې لسګونو ته رسېدلی نن سهار د افغانستان د ولسی جرګې دروازه وتړله. دا هغه کاندیدان دي چې د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو په لومړنیو نتایجو کې د ګټونکو په توګه اعلان شوي. دوی وایي څو چې د کابل په حوزه کې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې نه وي اعلان شوي، باید د ولسی جرګې اداري هیئت ونه ټاکل شي. بلخوا د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی تېره شپه ازادي راډیو ته ویل د کابل څخه د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج به نن د شنبې د ورځې تر پایه او یا هم سبا د یکشنبې پورې اعلان شي. د اسلامي دولت وسلواله ډله یادایش ادا کوي چې په هندوستان کې یو نوی ولایت رامنځته کړی. دا ادا وروسته لاغه کیږي چې د کشمیر په لنجبنه سیمه کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. ویل کیږي چې په دې نښته کې د داعش سره تړلی یو وسلوال وژل شوی. د اسلامي دولت وسلواله ډله سره تړلی اعماق خبري اژانس د جمعې په ورځ دا وخت ویلي مشرانو په هندوستان کې د رامنځته کړي ولایت نوم د هند ولایت یې. په اعلامیه کې همدارنګه ادا شوي چې وسلوالو د امشپورا د خرګوټي په شوپیان سیمه کې هندي پوځیانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې. د داعش دا بیانیه په همدې تړاو د هندي پولیسو د یوې پرونی خبرپاڼې سره ورته ده. د هند د پولیسو په خبرپاڼه کې ویل شوي چې د اشفاق احمد صوفي په نوم یو وسلوال سخت دریځې د شوپیان سیمې په یوه نښته کې وژل شوی دی. او ملګری ملتونه وایي په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکو سیاه غیانو منلې چې د سره سمندرګي له درې بندري تاسیساتو څخه به په یو اړخیزه توګه خپل ځواکونه په څلور ورځو کې په شا کوي. دا بهیر نن شنبه پیل شوی دی. یمن ته به د دې بهیر په بشپړېدو سره د بشري مرستو در سوالو نوې لارې پرانیستل شي، چیرې چې د قحطۍ څخه د میلیونونو انسانانو د ژغورنې لپاره بشري مرستو ته شدیده اړتیا ده. دا د ژمن لمخې حوثیان وایي دوی به په لویدیځ ساحل کې د سره سمندرګي له هدایده سالیف او راس عیسی بندرونو څخه خپل ځواکونه وباسي. د ملګرو ملتونو د بیا ځای پر ځای کولو د همغږۍ د کمیټې مشر دا توافق د ډسمبر په میاشت کې په ستاکولم کې له جوړجاړي راوروسته په سیمه کې لومړنی عملي ګام بللی دی. دا د جوړجاړي له مخې په لومړي بیا ځای پر ځای کېدنه کې حکومتي ځواکونه هم باید د هدایده په څنډو کې له خپلو پوستو په شا شي.
تاسې د ازادي راډیو اوري. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره د مذاکرې لپاره د هیئت پر جوړولو کار چیرته رسولی دی. په دې خبرونه کې به واوري چې په کابل کې د افغانستان ولسي جرګې ته یو شمېر کاندیدانو نن اعتراضي غونډه کړې وه. دوی د ملي شورا دروازه هم نن بنده کړې وه. د دوی غوښتنې څه وې ورسته په خبرونه کې رپورټ باندې لرو. په دې خبرونه کې بنن په کابل کې د خبريالي مینی منګل د قتل پړه واوري.
په موضوع کې هم وګورئ چې دقیق معلومات خبر يم خو د معلومات راستر نه سه سلاواله په شي لاګ.
په دې خبرونه کې په نړیوالو مسایلو کې د ته ګورو چې شمالي کوریا څنګه نړیوال بیا څه غواړي. په افغانستان کې د سولې د مشورتي لوی جرګې ګډونوالو د افغانستان له حکومت غوښتنه کړې وه چې د طالبانو له سیاسي استازو سره د خبرو لپاره دی یو مذاکره کوونکی مختصر هیئت وټاکي. د افغانستان حکومت وایي چې پر دغه هیئت باندې کار کوي، خو دا چې کار تر کومه ځایه رسیدلی فیروزه عزیزی رپورټ باندې لري.
د افغانستان د ولسمشر مرنګ بیان هارون چخانسوري وایي دغه ټیم به د سولې د مشورتي لوی جرګې د سپارښتنو په نظر کې نیولو سره جوړ شي. ښاغلی چخانسوري د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هماغه رقم چې د مشورتي لوی جرګې استازو پیشنهاد کړی و چې د مذاکره ټیم جوړ شي د سولې د رهبری د مسالې د رهبری شورا به خپل راتلونکي غونډه کې پر دې باندې بحث کوي او دا شی به نهایی کې.
خغلی چخانسوري د لمړني نوملړ پاړه چونه ویل چې څوک ورته په کوم ځنګلونو ټاکل شوی او شمیرې څومره دی. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د افغانستان د مشران جرګې مشر فضل هادي مسلمیار رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې له طالبانو سره د مرکزی پلاوی لمړنۍ نوملړ برابر شوی دی. د افغان حکومت اجرایی ریاست هم وایي چې روستای نوملړ به د رواني اونۍ په ترڅ کې پډاګه شي. د سولې مشورتي لویه جرګه چې د 15 ورځو لپاره په کابل کې جوړه شوې وه د وړمې جمعې یعنی د غوایي میاشتې په 13مه نیټه د دروشت مادهی پریکړلیک په صدرولو سره پای ته ورسیده. د دغه پریکړلیک په ماده کې پر ټوله کې طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په حدودو او چوکاټ خبرې شوې دي او په یوه ماده کې راغلي چې افغان دولت د سولې خبرو اترو ته له یو واحد او افغانستان شموله ادرس څخه دننه شي. له دغه جرګې وړاندې په ولسمشرۍ مړۍ کې له طالبانو سره د سولې د خبرو او مذاکراتو په تړاو په دې هدف د مصالحې د رهبری شورا جوړه شوه چې څنګه کېدای شي له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو زمينه برابره کړي او دغه شان مذاکراتي ټیم وټاکي. په ورته مهال په قطر کې د طالبانو د دفتر وایند سهیل شاهین په دې اړه ازادي راډیو ته په یو لیکنې بڼه استول شوی پیغام کې لیکلي چې دوی تر ډیره له افغانستان د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار لري چې دا د سولې د خبرو بهرنی اړخ دی او که دغه اړخ وروستی شي نو کورني اړخ ته به د خبرو زمینه برابره شي. دا یادونې ده چې د روان میلادي میاشتې په 9مه نیټه د قطر په مرکز دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پای ته ورسید چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي تر دغه پړاو خبرو وروسته په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل چې موږ په قطر کې خبرې سرته ورسولې. موږ په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د چوکاټ د ټاکلو پر وړاندې ورو خو سم پرمختګ کړی دی. اوس به موږ د عملي کولو لپاره په مهمو ټکو کار کوو. له دې سره د سولې علي شورا غړی جمال الدین بدر د افغان حکومت لخوا طالبانو سره د سولې د نوي مذاکراتي ټیم له جوړېدو هرکلی کوي او وایي چې که په دې نوملړ کې محدود کسان وټاکل شي د سولې خبرې به تر کنټرول لاندې وي.
که چېرې د اوس محدود کسانو کوم لیست د حکومت غواړي تهیه کړي او روان کړي، دغه لیست حکومت نمایندګان وایي دغه لیست شامل افراد کم به هم وي، ځکه به خبره د کنټرول کې پاتې شي او ناسته په دې ضرور ده چې چونکې جامعه جهاني هم غواړي، امریکا هم غواړي، نور ډونران هم غواړي چې باید افغانستان شخړه په سوله ییز توګه باید حل شي. په دې دپاره حکومت ښه اقدام کړی دی، باید خپله نمایندګان وټاکي، لاړ شي اوس رښتینې خبرې.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د سولې د مشورتي لوی جرګې په وروستۍ ورځ وویل چې جرګې واک ورکړی چې د سولې خبرو لپاره لښکر نه بلکې یو مذاکراتي ټیم وټاکي.
په افغانستان کې پر سولې باندې خبرو ته دوام ورکوو. د ازادي راډیو په د ازادي په څپو کې پروګرام کې چې پرون لایو یا په مستقیم ډول خبرېده، یو اوریدونکي ټلیفون را وکړ پروګرام ته او ادعا یې کوله چې دی د طالبانو سره دی او په افغانستان کې د جوانې جګړې او د سولې په اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
زه خپل دا طالبانو په کرښو کې جنګیږم، دغه دلته اوس کم څه زه وایم هغه داسې نه ده. دلته زموږ سره بله یو ځای موږ حمله وکړه پرې پوسته باندې بالا نو عدالت عسکر ده، یا بې شهید وبول یا بې مړ وبول خو د مړو سو. بیا دغه زموږ پیرکې والا دا شان سره ټول کړي او بیا په یو تلیفون باندې زنګ رالی، ما چې دا تلیفون وکې کوي نو قرارې د عسکر مور وویلې ول زویه دغې خواته جنګ ده خوش سوی خو بنه. بیا موږ دلته د موږ زموږ سر ګروپ په ځینې ملګري او موږ ډېر سره وغږېدو، ډېر موږ افسوس زیات کوي، باور وکړه موږ ټول نور ستړي یو، نور دا جنګ نه غواړو، موږ په هیڅ رقم دا جنګ نه غواړو، موږ سوله غواړو، اوربان غواړو، په والله موږ نور ستړي یو. نور د پردو له لاس موږ خپل افغانان سره مړه کېږي، موږ مړه یو، هغه مړه یو، یا موږ شهیدان یادوي. په دې کې خوندان ستا دغه روزه د اختر ده، په دې کې به شنیان پاتېږي.
دا د ازادي راډیو یو اوریدونکی و چې دعا یې کوله چې د طالبانو سره دی. د ازادي راډیو بې طرفه ده او د ازادي راډیو د اوریدونکو نظرونه خپروي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کابل کې نن وسوالو کسانو د مینی منګل پونم پر وی میرمنې چې مخکې خبریالي کوله او اوس په افغانستان کې د ولسی جرګې د فرهنګي چارو سلاکار و ډزې وکړې او وی وژله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا یو جنایت بللی او ویلي دي چې د دغې پېښې عاملان به ژر تر ژره ونیول سي. د ازادي راډیو خبریال رحمت افغان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې کارکونکي مینا منګل د شنبه په سهار کله چې د کابل په کارتنو سیمه کې ل خپل کور نه د دفتر په لور روانه و، کورته نږدې په ډزو سره ووژل سو. میرمن منګل د وړاندې د افغانستان په یو شمېر رسنیو کې د فرهنګي او ادبي پروګرامونو د چلوونکي په توګه کار کړی و. هغه دوه کال وړاندې واده کړی و خو په دې وروستیو کې ل میړه جلا سوی و. د مینې منګل ماماز مری ازادي راډیو ته وویل خورځه له واده نه خوښه و او د لامل سوچې نو موړې له میړه جلا سي.
هغه موضوع که هم وګورې دقیق معلومات خبر يم خو د معلومات راستر نه سه سوالې په سیلاد باندې مو ته واده کې خوښه نه ودی نه مخکې مو کوژدګ هم خوښه نه و اوس هم خوښه نه و.
مینا منګل خپل مرګ یې و نه وړاندې په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی و چې د یو شمېر کسانو له لوري ګوښل کیږي. د کابل امنیت قومندان سید محمد روشندل د شنبه پر از ازادي راډیو ته وویل
د عین زمانی که جدا شدن جنجالای هم داشتن و خصومت های موجود داشته و
هغه وای دو یعنی میړه او خځه چې څو وخت له بل سره جدا سول ترمنځ جنجالونه او ستونزه وي او د پلار د اظهارات له مخې ټلیفوني ګواښونه هم ورته سوي وو. د غیدا مستقیم د مینا منګل په پخوانی میړه پورې به پولیسو پلټنې پیل کړې تر اوسه څوک نیول سوي نه دي او له ساحې تښتېدلي پولیس په دې لاټه کې دي چې وینيسي
پولیس د تعقیب شونه
د مینا ورونو او پلار د امنیتي ستونزو له امله له ازادي راډیو سره له خبرو کولو څخه ډډه وکړه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نن په کابل کې و اعتراضي غونډه وسوه. د کابل هغو کسانو چې ځانونه یې د ولسي جرګې لپاره کاندید کړي او د هغوی یو شمېر پلویانو نن د افغانستان د ملي شورا دروازې بندې کړې وې او غوښتنه یې کوله چې په کابل کې د ولسي جرګې د انتخاباتو نتایج اعلان سي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر پرون ازادي راډیو ته وویل چې د نن ورځې تر پایه او یا سبا به دغه نتایج اعلان کړي، خو دا چې په کابل کې نن په اعتراض کې نورې څه خبرې وسوې خان محمد سین به یې جزئیات وړاندې کړي.
دلته د ملي شورا د دروازې مخې ته د کابل حوزې په لسګونو معترض کاندیدان له خپلو پلویانو سره راټول شوي دي. دوی د ملي شورا ور تړلی او نه پرېږدي چې د شورا غړي ورننوځي. په پام کې و چې د ولسي جرګې د اداري پلاوي انتخابات د شنبه په ورځ وشي، خو دغو معترضو کاندیدانو یې مخه ونیوله. اعتراض کوونکي ټینګار کوي چې تر کومه چې د کابل د حوزې د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان نشي، نه پرېږدي چې د ولسي جرګې د اداري پلاوي انتخابات ترسره شي. علاګل مجاهد او حفیظ الله جلیلی دو معترض کاندیدان
خواهش ما از رئیس جمهور و از رئیس صاحب اجرایه
وای لولسمشر اجرایه رئیس او دو دیرش ولایتونو لاستاز یو غواړو تر هغه چې د کابل د حوزې نتایج اعلان نشي د اداري پلاوی انتخابات دی نه کیږي. زمونږ موکلینو او د کابل وسیدونکو له دې عمله مظاهره کړې او سناتوران او د ولسی جرګې غړو ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي. زمون اعتراض به تر هغه دوام وکړي چې د پارلمان غړي د حکومت مشرتابه او انتخاباتي کمیسیونونه مو غږ واوري. د ویلو دا چې معترض کاندیدان هغه کسان دي چې د کابل د انتخاباتو په لومړي لیست کې بریالي اعلان شوي وو. د دغو کاندیدانو په خبره د ولسي جرګې د اداري پلاوي انتخابات د قانون خلاف دي. د دغو کاندیدانو ځینې پلویان هم وایي تر هغې چې د کابل د حوزې وروستي نتایج اعلان نشي، اجازه نه ورکوي چې د پارلمان دروازه خلاصه شي.
بهیر مومند هستم. ما هیچگاه اجازه نخواهیم داد تا هیئت اداری
من هیچکله اجازه نه ورکوو چې اداري پلاوی د انتخابات وکړي او غونډې دې جوړې کړي. ان د سنا دروازې به هم وتړ. معترض کاندیدان او د دوی پلاویان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیونه غواړي څومره چې زر کیږي د کابل د انتخاباتو وروستي نتایج د اعلان کړي. مخکې له دې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس هوا علم نورستانی ویلي چې د کابل حوزې د انتخاباتو نتایج به د شنبې یا یک شنبې تر ورځو پورې اعلان شي. د ولسی جرګې ځینو غړو چې ملي شورا ته یې د ننوتلو اراده درلوده ویلي مظاهره کوونکو اجازه نه ده ورکړې. په ولسی جرګې کې د پروان د خلکو استازي ظاهر سالنګي وویل
خاز داشتیم امروز وارد تالار شویم.
دویول مونږ نیت درلود چې نن تالار ته ننوځو. معترضو د اعتراض په توګه دروازه تړلې ده. تصمیم دا و چې د اداري پلاوي انتخابات وشي، خو د کابل ښاریانو له اعتراضونو سره مخ شو.
بل ما مواجه شده
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات تیر کال د میزان په 23مه او 29مه په دوه دیرش ولایتونو کې وشول چې په کندهار کې بیا په یوه بنه ځان سره ترسره شول، خو د کابل حوزې نتایج یې د شپږو میاشتو په تیرېدو سره بیا هم اعلان شوي نه دي. په ولسی جرګه کې د کابل د وکیلانو ونډه 3 نارینه او 9 ښځې دي چې سباندې 800 کسانو ورته ځانونه کاندید کړي وو.
پر همدې مسله خبرو ته ادامه ورکوو. په افغانستان کې د انتخاباتو د څارنې یو بنسټ چې ایټوا ورته ویل کېږي وایي چې د دغې ستونزې یو لوی دلیل دا دی چې جمهور رئیس مناسبې پرېکړې نه دي کړې او د ملي شورا ولسم دوریه مخکې له وخته پرانیستی دی. د دې ادارې د پروګرامونو مسؤول حبیب الله شینواري د اعتراض کوونکو ځینې غوښتنې پر ځای بللې دي. له ده سره د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق مرکه کړې ده او په سر کې یې ورڅخه پوښتنه کړې ده چې ولې د اعتراض کوونکو ځینې غوښتنې پر ځای ګڼي.
څو اړخونه دي. یو خو د انتخاباتي اخلاقو له لحاظه معترض کاندیدان تر ډېره حده پورې دغه حق نه لري چې مثلا د ملي شورا دروازه وتړي یا هلته لاریونونه وکړي. لاریونونه د اساسي قانون لحاظ د دوی حق دی. هم اسناد او مدارک باید دوی د شکایتو کمیسیون سره شریک کړي او هغه دپاره عدالت غوښتنه وکړي تر څو عدالت تامین شي او که اسناد او مدارک د دې معترضو کاندیدانو صحیح اسناد وي باید د هغې په رڼا کې باید هغه نهایي نتایج اعلان شي. په ورته وخت کې د دوی غوښتنه هم د منلو ده چې او د حکومت باندې دغه ملامتي باید واچو چې خصوصا ولسمشر باندې پرته لدی چې د کابل چې د انتخاباتو د پارلماني انتخاباتو یو حوزه ده درې دېش توقی لري وکیلان لري د و بیلونو خلکو استازي باید لاړ شي پارلمان ته د کابل ولایت نه د داغې د نهایي نتایج پرته یې پارلمان په یو غیر قانوني توګه افتتاح کوي.
اوس خو پارلمان اوس ملي شورا افتتاح شوه ده. اوس دوی وایي چې اعتراض زکه کړي. دوی وایي چې د ولسی جرګې د اداري هیئت لپاره باید انتخابات هغه وخت وشي چې د کابل نتایج اعلان شي. د غوښتنې څومره پر ځای ده؟
ښه، دا غوښتنه تر ډیره حده پورې هم قانوني ده او هم د انتخابات لحاظ یو اصولي غوښتنه ده، ځکه ما مخکې ویل چې د کابل ولایت نه کابو و میلیونه خلک لري او درې دېرش څوکۍ چې د کابل د پارلمان ته ځانګړي شوي دي د استازي هلته ورځي. د اداري هیئت په ټاکلو کې باید هغوی عام تام رول ولري. داسې نه کېږي چې دغه درې دېرش څوکۍ د کابل ولایت خالي پاتې شي، نتایج وکیلان نه وي، د ولسي جرګې استازي نه وي، اما دوی لاړ شي انتخاباتو کې. دا یو غیر قانوني کار دی او موږ د یو ناظر نهاد په توګه دغه غوښتنه چې د کابل ټولو کاندیدانو کړې ده موږ یې منو، او همدغه وخت دی چې د شکایاتو کمیسیون باید ډیر زر او په چټکۍ سره باید د کابل ولایت نهایي نتایج اعلان کړي تر څو پارلمان بشپړ شي، تکمیل شي، او بعد دغې نه نوی پارلمان باید د اداري هیئت وټاکي او خپل کارونو ته دوام ورکړي.
کچېرې ولسی جرګه د اداري هیئت لپاره انتخابات کوي سبا یا بل ورځ، او اداري هیئت ټاکي او د کابل وکیلان پکې نه یا د کابل استازي پکې نه وي، دا بیا خپل یو څومره عمده مشکل ده، او دوی څومره کولای شي چې دغه یو قانوني مشکل وي؟
د قانون له لحاظه خو یو لوی ستونزه ده. د اساسي قانون درې اتمه ماده ته په کتو سره، همدارنګ د انتخاباتي قوانینو یو شمیر مادو ته په کتو سره، او د انتخاباتو اصولو ته په کتو سره چې انتخابات باید همه شمول وي، او پارلماني انتخابات چې کله وایو 250 کرسۍ دي، ټول وکیلان د ټولو انتخاباتي حوزو د کابل په شمول باید پکې شامل وي اوسي. د قانون اړخه دغه په ورته وخت کې د خلکو د مشروعیت لحاظ چې پارلمان باید د یو قانون گزار نهاد په توګه باید خپل اول د قانون ماتونه خپل فرهنګ ونه ګرځي، بلکې د قانون پر اساس باندې ټول او د قانون په چوکاټ کې باید ټول خپل کارونه ترسره کړي. همدې د خاطر موږ بیا هم وړاندیز کوو چې پرته د کابل د استازو نه باید د اداري هیئت ټاکنې هیڅکله ونه شي.
ولې دې ته باید متوجه اوسئ شینواري صاحب، دا یو مشکل ده چې د ولسی جرګې کارونه هم شاته پاتې شوي او شاته پاتې کیږي.
دغه خادو هم د حقوقي لحاظ او قانوني لحاظ خپل وسنۍ پارلمان او ورته وخت کې د ملي یووالي حکومت باید دغه مشکل ته باید ځواب ووایي، خصوصا ولسمشر ولې پارلمان افتتاح کوو، او څنګه چې انتخاباتي کمیسیون هم ګرم دي لکه څنګه چې هوکړه کړې و خلکو سره، یعنی ډېری ناوخته کې د کابل ولایت هغه نتایج هم اعلان نه دي، یعنی سرنوشت باید لږ تر لږه معلوم شي. د کابل ولایت ټاکنې موږ کوو که نه، که باطل وو خو بیا خو به باید هغه پخوانی د کابل ولایت استازي راشي چې ټاکنې وشي، اما که د کابل نتایج اعلان کی باید در سر زره اعلان شي چې پارلمان بشپړ شي او بعد دغه نه باید اداري هیئت وټاکل شي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر پرون ازادي راډیو ته ویل چې د شنبه په ورځ تر پایه پورې به د کابل پایلې اعلان شي، خو تر اوسه نه دی اعلان شوی. نو لکه څنګه چې د خپلواک کمیسیون مشر ازادي راډیو ته ویلي وو، سل په سلو کې سبا اعلانېږي. نو ازادي راډیو ګوري او اوري چې کله دغه پایلې اعلان شوې تاسو سره به یې موږ معلومات شریک کړو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په بلخ کې د ختیناو په نوم یو سازمان وایي چې د تیر کال په پرتله د کوکنارو کښت په دغه ولایت کې سږ کال زیات سوی دی. دوی وایي چې د مخدرو موادو د قچاق او تولید زیاته ګټه هم طالبانو ته ورځي. د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه رپورټ لري.
د ختیناو سازمان وایي چې په بلخ کې د کوکنارو کښت زیات شوی او وسلوال طالبان د مخدراتوکو له عمده پلورونکو او قاچاقچیانو څخه دي. د ختنه او سازمان مشر محمد قادر مصباح ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ کې په روان کال کې لیوی زرا هکتار څخه په ډیر اسمکه کې مخدره توکي کښ چوي چې په کښ تولید او قاچاق کې لا طالبانو سربیره غیر مسول واستول او سیمایي زوروا کې هم لاس لري. د مسپا په خبره چې نه یوازې د بلخ په نام نو سیمو کې بلکې د دولت تر حاکمیت لاندې ساو کې هم کوکنار کښ چوي دي.
مواد مخدر در ولسوالی های نام نو ولایت بلخ به صورت گسازه کش شده.
په لویه پیمانه د بلخ په نام نو سیمو کې مخدره توکي کښ چوي دي او حتی په هغه ولسوالیو کې چې ادعا کیږي هم نه دي هلته هم کوکنار کښ چوي دي. د پولیسو د پوستو مرکزونو ترڅنګ هم د مخدره توکو
مواد کش شده.
د خطنه او سازمان د مشر په خبره چې د کښچو یو کوکنارو د حاصلاتو د راټولولو څخه مخکې وسلوالو طالبانو بزګرانو ته پیسې ورکړي دي او په خبره یې چې له همدې عمله تر نورو ډیر وسلوال طالبان د مخدره توکو په قاچاق کې شامل دي. د دې بنسټ مشر محمد قادر مسپا زیاته کړه چې د طالبانو او غیر مسؤولو وسلوالو یعنی سیمه ییزو زورواکو ترمنځ د مخدره توکو د پیر او پلور پر سر د ګټو د تضاد په خاطر د بلخ په یو شمېر ولسوالیو کې نامنیو زور اخیستی. مسباح وویل
دهقانایی که کشتم کرده اینا در اختیار خود نیستن.
هغه بزګرانو چې کوکنار هم کرلی په خپل واک کې نه دي. نه یوازې د باج اخیستنې موضوع بلکې له مخکې د خرڅلاوي مسله هم ده. داسې کروندګر هم شته چې له مخکې یې پیسې اخیستي او مصرف کړي دي نو باید په بدل کې یې مخدره توکي ورکړي. د زورواکو وسلوالو مخالفینو ترمنځ په ولسوالیو کې عملا نښتې دوام لري. د ختنه او بنسټ مشر د بلخ ځینې دولتي چارواکي هم د مخدره توکو په کښت او د قاچاقچیانو په ملاتړ تورنوي خو هغه د خپلو ادعاو په اړه اسناد وړاندې نه کړل. په همدې حال کې د بلخ امنیتي چارواکي د دې ولایت په زرګونه هکتار ځمکه کې د مخدره توکو کښت تاییدوي او وایي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې کوکنار کښت شوي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل د مخدره توکو په قاچاق او کښت کې د محلي ادارې د ځینو چارواکو لاس لرل نه رد او نه هم تایید کړل. د بلخ د پولیسو ویان زیاته کړه چې د مخدره توکو د کروندو د له منځه وړلو او د قاچاق د مخنیوي په خاطر یې په نام سیمو کې د وسلوالو طالبانو او غیر مسؤولو وسلوالو په وړاندې د شاهین 204 پوځي عملیات پیل کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یوه نړیواله مسئله راخلو. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو سازمان هیله څرګنده کړې ده چې جنګي ډلې به له دریو مهمو بندرونو څخه ووزي او دوی به وکولای سي چې اړو خلکو ته بشري مرستې ورسوي. رضوان مراد پر دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي حوثي وسلوال به له نن نیولې تر راتلونکې سه شنبې پورې د یمن د لویدیځې برخې له دریو بندرونو پر شا شي. حوثي یاغیانو دا پریکړه د یمن د جګړې په اړه په سویډن کې د تیرې دسمبر میاشت د موافقې له مخې کړې ده. د سویډن په مرکز تاکولم کې د یمن حکومتي استازو او حوثي یاغیانو موافقه کړې ده چې د یمن جګړه ځپلو ته د بشري مرستو د رسیدو په هدف به دواړه خواوې له حدیده السلیف او راس ایساب بندرونو څخه خپل وسلوال باسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي کمیټې مشر له دریو بندرونو څخه د حوثي وسلوالو وتل د یمن د جګړې په اړه د سویډن د موافقې لومړنی اقدام بللی دی. ملګري ملتونه وایي له دې بندرونو څخه د حوثي وسلوالو وتل به د یمن د څلور کلنې کورنۍ جګړې سیاسي حل ته هم زمینه برابره کړي. د ملګرو ملتونو یو ویاند ویلی دی چې د یمن د جګړې له امله میلیونونو اغیزمن شوو کسانو ته د مرستو رسولو لپاره د حدیدیه السلیف او راس ایسا بندرونو پرانستل مهم دی. د سویډن د موافقې له مخې تمه ده چې د یمن حکومتي ځواکونه هم د حدیدیه بندر له شاوخوا څخه ووزي. د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن له حکومت ملاتړ کوي او دا ائتلاف ادعا کوي چې حوثیان د حدیدیه بندر له لارې له ایران څخه وسلې او مهمات ترلاسه کوي. حوثي یاغیان دا ردوي چې ګواکې ایران یې پوځي او مالي ملاتړ کوي. په یمن کې د حکومتي ځواکونو او حوثي یاغیانو ترمنځ په څلور کلنه کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې لسګونه زره کسان وژل شوي دي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د ازادي راډیو خبرونه تر وو بجو پوری د عملرینو له ازادي رادیو سره لطفا پاتسي په وو بجو به د امریکا غاښنا رادیو خبرونه پیلېږي نک وخت لري نو را سره ملګری اوسئ بل خبري مجله مو فرشته نگاوړاندې کوي
تشکر فرشته جون هست.